کارش از دست میدن واقعا جای تاسف است.
اته بجې شپې په رواني وسات کې در سات خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ازادي رادیو د پخوانی خبریال محمد الیاس سعید دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې چې د هیواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نه شي. د 2000 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لهکرګاه کې د پر موټر د نخلول شوی بم په 14 کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت دای پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې وکاسې د دې قتل په تور نیولای، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات ونه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویاند پولیان ادیس مول ازادي رادیو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د شویو جنایتونو پر وړاندې معافیت تمنلو نه دی. هغه زیاته کړه چې د دې ټکان ورکون کې جنایت پاړه باید تحقیقات نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پیښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د یو راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ششتافری کرنډی کر پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له یو شمېر افغانانو سره کتلی او د راتلونکي په اړه یې د هغوی نظریات اورېدلي. نوموړي لیکلي که څه هم دا خبرې سختې وي، خو مهمې دي چې واورېدل شي. میرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد لري. کرنډی کر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلی وو. راپور نه وایي چې په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو په پرون 14 هلکان او نجونې د طالبانو په معیار د حجاب د نه مراتولو له کبله په درو وهلي. عیني شاهدانو او سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وو نجونو په ګډون دا ډله ځوانان چې د خریدارۍ لپاره مرکز ته تللي وو، ماسپښین مهال د تعلقانو په جامع جومات کې په عام حضر کې د حجاب د نه مراتولو او په ښار کې د ګرځېدو په خاطر هر یو له 20 په زیاتو درو وهل شول. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو مخکې وروسته په ځینو سیمو کې خلکو ته په بېلابېلو دلایلو د صحرایي محکمو په ترڅ کې د درو وهلو سزایې ورکړې، خو نږدې دوه اونۍ مخکې د کندهار د مرافع محکمې 500 کسانو ته د حبس د بېلابېلو دورو تر څنګ د مجرمینو په نوم د درو وهلو سزا هم ورکړل شوه. د امریکا د استازو جرګې یو جمهوری پال غړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د 14 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د استازو په جرګه کې د فلوریدا استازي مایک والس له فاکس نیوز چینل سره په خبرو کې ټینګار کړی چې باید د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته قانع کوونکی ځواب ورکړل شي. والس همداراز غوښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو د عملیاتو په څیر چا واقعي بله هم په امریکا کې پاتې دي، نور داسې عملیات باید تکرار نه شي. دا 2020 کال د اگست په 16مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو انتحاري حمله وشوه چې په نتیجه کې 100 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینې ماڼۍ تل د کابل هوایي ډګر څخه د انتقال د پروسې دفاع کړې او ویلي دي چې د دې 15 ورځو په ترڅ کې له 140,000 زیاتو افغانان له دې هېواده راایستلي. او ټاکل شوی چې پاکستان او انګلستان سبا د کرکټ د 20 نړیوال جام په پایلو به سره مخامخ شي. دا لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 د استرالیا د میلبورن ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ د 20 جام په سیالیو کې چې له 2000 کال راهیسې پیل شوی پاکستان او انګلستان یو ځل اتلولي ګټلې. افغانستان هم په سږني نړیوال جام کې ولوبېده خو هیڅ یوه لوبه یې ونه ګټله او د ګروپونو ترمنځ د لوبو په پړاو کې له پرمختګ پاتې شو. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګیدلې محدودیتونه غندلی او ویلي دي دا اقدامات ښیي چې طالبانو ته د انسانانو بنیادي بشري حقونه هیڅ ارزښت نه لري.
په ښکاره لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي. دا وضعیت د یوې خپتې پر څیر ډارونکی شوی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمي کې له افغانانو سره د مرستې لپاره یې د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې ترلاسه کړي.
د مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسیدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه وکړ شي.
او په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو لا یې د وژنې قضیه بې برخلیکه پاتې ده. د دې تر څنګ درسي ساعت خپرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوې لګیدلې محدودیتونه غندلې دي. د دې سازمان د اسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله ښیي چې د انسانانو بنیادي بشري حقونو ته هیڅ ډول ارزښت نه ورکوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو فرمان کې ښځې او نجونې پارکونو، لوبغالو او د تفریح ځایونو ته تللو منع کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تازه لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې خبرګونونه دوام لري. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن بیګا ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې طالبانو یو ځل بیا ثابته کړه چې د انسانانو بنیادي بشري حقونو ته هیڅ ډول درناوی نه لري او ارزښت نه ورکوي.
It seems quite clear that there is no limit to how far the Taliban
پخکره لیدل کیږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي او غواړي ډاډه شي چې د افغان ښځو او نجونو ژوند یې څومره بدمرغه کړی. دا وضعیت د وی خپتې پر څیر ډارونکی شوی، ځکه طالبان د خپلو پالیسیو د تطبیق پر دوام غواړي بشري بنیادی حقونو ته سپکاوی وکړي.
لدی مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر ویلی و چې لدی وروسته به ښځو ته اجازه نه وي چې پارکونو ته ولاړ شي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي مهاجر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي طالبانو هڅه وکړه چې په تیرو 1415 میاشتو کې د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ په اساس پارکونو ته د ښځو د تلو شرایط برابر کړي، خو نوموړي زیاته کړه چې له یوې خوا د پارکونو مالکانو لازمه همکاري ونه کړه او بل خوا ښځو لکه څرنګه چې لازمه و حجاب مراعت نه کړ. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې ټولې ښځې هم پخوا او هم اوس په پوره اسلامي حجاب کې په عمومي ځایونو کې ګرځي، نو ځکه د دوی په وینا د طالبانو نوی فرمان ځان ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې ډیری ښځې نه غواړي چې خپل مخونه پټ کړي، خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دورسته اړې شوې دي چې خپل مخونه په طبي ماسکونو پټ وساتي. لوی د زه هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتنه دي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا غوښتنه له پامه غورځولي. طالبانو په تیرو نږدې 15 میاشتو کې لشپګم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونې له تعلیمه بې برخې کړې، په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولې، ښځو او نجونو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې له کورونو وزي، او د اوسې پارکونو او تفریح ځایونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. لویدیت هیوادونه ټینګار کوي چې له طالبانو سره هر راز تعامل به په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته په درنوي پورې تړلی وي، او همدا علت دی چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوې لګیدلې محدودیتونه غندلې دي. د دې سازمان د سي څنګ مرستيالي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله خي چې د انسانانو بنیادی بشري حقوقونه د دوی لپاره هیڅ راز ارزښت نه لري. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د روانو محدودیتونو په اړه احمد تکل مدني فعال ماریا توتاخیل سره مرکه کړي. میرمن توتاخیل په پیل کې پر دې خبرې کوي چې د طالبانو د تازه بندیزونو پاړه د افغان میرمنو احساسات څه ډول دي.
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده د افغانستان میرمنو په وړاندې د یو کال محدودیتونه په مختلفو دلایلو باندې زیات شي، ولی په ټولنیز ژوند کې دومره تصویر نه لیدل کېده. لکه مثال د کار بندیزو، د تعلیم بندیزو، کله کله د حجاب په اړه به هم تاکیدونه کېدل، ولی د ښار ته تګ، پارک ته تګ، یو هوټل ته تګ، امام ته تګ، یعنی دا هغه څول چې بندیز پې نه و، د ښځو یو څه امیدواري ژوند ته به، ولی وروسته وروسته په دې باندې هم بندیز لګول. حتی نن واورېدل شو چې جیم ته په تګ باندې هم په میرمنو بندیز ولګېده. نو د ښځو پر رویه ډیر منفی اغیز کړی ده او خځې دې ته په تشویش کې دي چې په دغه رقم سیستم کې او داسې ځی کې ژوند به د دوی لپاره څه رقمې را د دوی راتلونکی به څنګه وي او حکومت نور څه څه نوه بندیزونه رامخته کوي ځکه هغو ته په دې باندې اوس یره ده چې امکان لري د دې نه وروسته طالبان دوی د کور نه په وتلو هم بندیز ولګی چې یعنی میرمنه حق نه لري چې د کوره بهر ووزي.
د دې محدودیتونو نتایج به د افغان میرمنو لپاره او د افغانستان د ټولنې لپاره څه وي؟
بندیزونه خو بالکل ډیر زیات ول، لکه څنګه تاسو اول کې چې په میرمنو بندیز ولګی د تعلیم برخه وه، د کار برخه وه، او همدغه سیویل شو چې دوی نشي کولای چې به حجاب حال ده چې افغان میرمنې همیشه په حجاب کې وي، خو دوی هغه په وینا باندې چې باید حجاب مراحت کې دا بندیزونه ول د دې وروسته دا نوي بندیزونه لکه حمام یا پارک ته پتک باندې بندیز، حتی رښتیا هم یوه مسله دا ده چې په موټرو کې هم دوی ته مشکلات دي. یعنی دا هغه بندیزونه دي چې د میرمنو پر روی ژور تاثیر کړی ده. راتلونکي کې به افغانستان د میرمنو په برخه کې داسې یو ټولنه ولری چې هغه میرمنې چې د هیواد نه بهر تللې دي یا دلته اوسېږي هغه به هیڅ کله نه دلته ژوند ته زړه کی او نه وطن ته پراتلو زړه کی. اوس مثال کله هم چې میرمن د کور نه خار لوري ته ځي، موټر ډرایور پاسان هغه ته موټر نه دري، ځکه وایي چې ماته طالب په کار کیږي چې میرمن دی ولې تنا کې نه ولې ده. یعنی دا هغه ټول مشکلات دي چې د خزو ژوند دی قید کړه او تری کړه دا میرمنې راتلونکې ته به حد اندېښمنې دي.
په افغانستان کې خځې د بشري حقوقو له ټولنو او د نړۍ له هیوادونو کومې غوښتنې لري چې له دې وضعیت څخه په وتلو کې مرسته ورسره وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ویلي د اکثر لاریونونه میرمنو د دې لپاره وکړه چې خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي، نو دوی اول غوښتنه د موجوده ادارې نه و چې دوی هغه بندیزونه چې په دوی وځ کړی یا د بیرته واخلي. هغه موجوده ادارې د دوی په لاریونونو باندې لکه ډزې وهل، تشدد دا تر سره کړل، نو میرمنې مکمل د دې ادارې نه ناهیلې شوي، ناهیلې وي او اوس هم دي. خو د دوی ټوله هیله نړیوالې ټولنې ته ده. مقصد دا ده چې یعنې نړیواله ټولنه په دوی باندې داسې قیدات وضع کړي لکه د پخوا په څیر باندې شل کاله مخکې، یا په دې شل کالو کې چې په کوم قیودات د دوی په فعالیتونو باندې وضع شي ول هغه سي وضع شي، تر څو دا موجوده اداره دې ته مجبور شي چې میرمنو کوم حقوق قوانین دوی سلب کړي دي دوباره میرمنو ته ورکړي. هغه حقوق خود دوی معلوم دي، د نجونو لپاره د زده کړو برخه ده، میرمنو لپاره د کار برخه ده، او نارمل ژوند ده چې دوی ان نارمل ژوند چې کوم دوی حق ده هغه کې د هیڅ کار نشته، هغه هم دوی ورته محدود کړي ده، قید کړي ده. نو دوی غوښتنه د نړیوالو نه هم دغه ده هر څنګه کېږي په هر ډول فشار باندې کېږي باید په اداره باندې فشار راوستل شي تر څو هغه قیودات چې دوی په میرمنو وضع کړي هغه واخلي او د دوی لپاره یو څه نرمي راوړي تر څو میرمنې وکولای شي په هر ډول باندې په ټولنه کې ژوند او خپل راتلونکي لپاره ښه تصامیم ولري او خپل ژوند جوړ کړي، د هیواد بل خواته لاړ نشي، بدبختۍ سره لاس او ګریوان نشي، او دغه اقتصادي او ټولنیز مشکلات چې دي د دوی ژوند د تباهۍ سره مخامخ نه کړي.
مدنی فعاله ماریا تو تاخیل وا چې د طالبانو لخوا پر خزوې د تازه محدودیتونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایله وژل کې دوه کاله تیر شول، خولای د وژنې قضیه به برخلیک پاتې ده. تازه د بی پولي خبريالانو ټولنې د دایي وژنې ته په اشاره ویلي د ټکان ورکوونکو قضیه باید نیمګړی پاتې نشي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دایي کورنۍ د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د حق قاتلان ونیسي. جزئیات او امید ظهیر مل پراپور کې
د لسمی او دریمی او زی ډیر سمی الله هم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لایات تازه د خو ډیر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دای په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبريال. دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د هغه محل حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پی خرات کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه محل حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بے برخری کا پاتی. نن چې د نوومبر 12 او د الیاس دای د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بی پولی خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویاندا پولین عادت مول وای د دې ټکان ورکوونکې قضیه څېړنه باید نیمګړی پاتې نشي. هغې ازادي رادیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بی پولی خبریالانو ټولنې دریسه بدې سموک رول دادی چې د مافیات او د ژورنالیستانو پر وړاندې د ترسره شوی تیری پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکې ان کی قضیه باید نکړی پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي نور ژورنالیستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویاندا اوسمال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې لقوله د طالبانو لراته ګروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوی دي. پولین آتس مول زیاتوی د بی پولی خبریالانو سازمان نوی راپور خایي چې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچې خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. د الیاس دای په وژنه کې مو د طالبانو د خپلتیا د دې قضیه د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. مګر د الیاس دای ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که طالبان وغواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولای شي
هغه وخت هم کولای شي په خپل خوا کې د معلومات وکړي او د دې دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په اصطلاح د دغه مسلې د پاره لاس په کار کوي. اوس خو به خي کولای شي که دوی وغواړي مهم مسله ده د غشتل نه غشتل مهم دي که دوی وغواړي دوی وسم د دای قاتلین پیدا کول شي خو که په دغه منځ کې نه وي د دوی د لاس خلق نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دای د وژنې قضیه او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته پکتو وای اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پوخانه ژورنالیستانو د قتل قضیه ته رسیدنه نه ده شوې چې خبیل گئی د الیاس دایی یا ماسیاوش او مینا منګل او همدارس د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغې د قتل قضیه ته رسیدګي نه ده شوې.
لرسنوی او خبریالانو ملاتړ بنسټونه بیان وکړي کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیه په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې به برخلیکه پاتې دي. افغانستان آزاد سنیو دملاتر یعنی مسئول ظریف کریمی
از حکومت افغانستان
اجازه له حکومت او نړیوال ټولنې مغوختنه ده چې څو د خبريالانو په وړاندې توتري خپل پایته ورسوي د خبريالانو د قتل قضیه وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
عدالت تامین بشه
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له خوا افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي. چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبريالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسی.
د خړو نړیوال پروګرام وای پر روان ژمی کې لا افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې د پروګرام د تطبیق لپاره د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې تر لاسه کړي او د ځینو نورو پر لار دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله مانی بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې هم دراز د هغو لارو چارو یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د مرستو په ویش کې د فساد د مخنیوي په هدف کوي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی څنګه وایي چې د روان ژمی تر پایه له افغانانو سره د خوړو د برابرولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د شویو ژمنو ځینې عملی شوي او ځینې نورو ته دوی سترګې پر لاره دي. د ادارې مخکې ویلي وو چې د روان 2023 کال د مارچ تر پایه به هر میاشت له 15 میلیونه زیاتو افغانانو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي او همدارس د لری پرتو سیمو لپاره به د 100,000 میټریک ټنه خوراکي موادو زیرمه جوړوي چې د دې پلان د لګښتونو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امنی بیگا ازادي رادیو ته ویل چې له دې پروګرام سره د مرستندویو هیوادونو مرستې څه رسیدلې او څه را روانې دي.
موږ د دې لپاره چې موږ کولای شو د 2023 کال تر مارچ تر اخره پورې خپل مرستې دوام ورکړو، یعنی هر میاشت 15 میلیونه زیات کسان ته مرستې ورسوو، د مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسیدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولی شو هغه پلان چې لرو په وخت سره یې تطبیق کړو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ویش له څرنګوالي څخه شکایتونه په زیاتېدو دي. ازادي راډیو ته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه تقریبا هر ورځ دا شکایتونه را رسیږي چې مرستې مستحقو خلکو ته نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی ویان ښاغلی امانی وایي چې دا اداره د افغانستان او نړۍ ټولو بېوزلو خلکو ته د بې توپیره مرستو رسولو ته ژمنه ده، خو یادونه کوي چې عام خلک د دې لپاره چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي له دې سازمان سره مرسته کولای شي.
موږ په افغانستان کې د شکایتو د اوریدو یو سیستم لرو، د ټلیفون یو وړیا شمیره لرو چې 0995555 او خلک ته ګوري چې د ډبلیو پی له مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي، د کولای شي زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي او زموږ سره مرسته وکړي چې دا راز
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پر بهرنیو مرستو د متکی افغانستان له نیمایي زیات خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې په تیره د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او ښځې او ډیری نارینه له کارونو ایستل شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
وس هم څونو راپورونه او هم د ډول ستاسو پیغامونه لرو. روسیې په مسکو کې د مسکو په یو هوایي ډګر کې شپېته افغانان نیولې او تر خوای د ایران پایتخت ایران کې 28 هغو افغانانو چې غوښتل روسیې ته لاړ شي د سفر اجازه نه ورکړې. په روسیې کې یو افغان ډیپلوماټ وایي تر اوسه روسیې د خپل دی عمل پاړه دوی ته څه نه دی ویلي. اوم غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم لرو خو ویاندویان یې خبرو ته حاضر نشول. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې.
روسیه لک تر لگا شپیته تن افغانان چې سوداګر محصلین او یو شمیر افغانی الاصل روسان پکې شامل دي د چهارشنبه په ورځ د مسکو په شیرمتیوفا هوایی ډګر کې نیولې دي. روسیه کې یو افغان ډیپلوماټ دا موضوع ازادي رادیو ته تاییدوي او وایي ټول نیول شوي افغانان د قانوني اسنادو یعنی ویزو او بلن لیکونو په وسیله مسکو ته ورغلي وو. د دې ډیپلوماټ له قوله تر اوسه معلومه نه ده چې روسیه ولې داسې یو چلن له افغانانو سره کړی دی. د سرچینې له قوله په هوایي ډګر کې د روسي پولیساتي عسکر د افغانستان د سفارت له کارکونکو سره مسکو ته د دې افغانانو د دننه کېدو په اړه هوکړه ته ونه رسیدل. بلخوا یو شمیر افغانان ازادي راډیو ته مني چې د پنځشنبه په ورځ 28 ته اجازه ورنه کړل شو چې له تهران روسیې ته سفر وکړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او غږونه یې خپاره شي وایي په دې کسانو کې هم محصلان، سوداګر او افغاني الاصل روسان شامل چې غوښتل یې د قانوني اسنادو په لرلو سره روسیې ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روسیې سفارت د خپلو قونسلي خدمتونو د تړلو وروسته اعلان وکړ چې افغانان کولی شي په تهران او اسلام آباد کې د روسیې د ویزې د اخیستو لپاره د دوی سفارت ته ورشي. و مختلف په دې اړه طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو ویان زبی هولا مجاهد مرستیال ویان دی بلال کریمی د بهرنیو چارو وزارت ویان دی عبدالقهار بلخی او روسیا کې د طالبانو د سفارت مسؤلانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په خپل خاور کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو استازو ته د ننوتو اجازه ورکړه او تر خوا یې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري.
د نورستان اوسیدونکي وایي د پسرلي او وړي په موسمونو کې څاروي لرونکي او شپانه څاروي له کلیو او آبادو سیمو لرو پرتو لوړو او یخو ځایونو ته د څرولو لپاره بیایي او هلته د میزان د میاشتې تر نیمایي پورې پاتې کیږي. خو کله چې پر غرونو واورې پیل شي نو شپانه د خپلو څارویو سره کلیو ته راستنیږي. د دوی په وینا څوک چې کوژده شوي وي هغوی ودونه کوي او د بیرته راستنېدو په خوښۍ کې میلې جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدا یې د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د ثور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیري ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنېږي. دوی دغه موده د خپل سرویو سره پښنو چمنونو زنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې حل تجوان کول لستونزو او غواخونو ډکوي. د برګمټال ولسوالۍ د افسي کلی وسیدونکو مولوی محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پسرلی له سمه جوزا کې زمونږ دود دستور دار چې مونږ مالونه بره بانډې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خو خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانه نیسي او بره ځي تقریبا لسمه میزان پورې یا د شلمه میزان پورې بره یي او بیا کوزیږي او ځان سره کوچ او ماستې او د پنیرونه او څه چې هلته جمع شوی دا هم ځان سره راوړي.
مولوی محمد حسن زیاتوي چې کوم کسان کوژده شوي وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمی کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوي هغو وادونه شروع کیږي درې څلور ماله لالۍ او خلک ټوله خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرونو نه کوش شو اوارې ته درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تیر کې بیا اوارې ته کوش شي دوستانو انډیوالانو وینې خامخا خوشحالېږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل له لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي مثلا پنیر وي بیا متر وي بیا کوچ وي دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره سره ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې کلي په شاوخوا کې وي دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې بدونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتي دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
طالبانو لور پوره چارواکو باندې دا شاکو چې کچیر دی په خپل نظام کې مسلکي خلک لري باید هغه سرحدات تواسي او کچیر نه لري هغه مسلکي خلک راځي راولي چې په خو سرحدات باندې ولاړ ځکه سرحدات باندې وس هم ډیر زیات ظلم شروع دی. لکه یا دولې سو پاکستان وحشت ناک دومره وحشت دومره زیات وحشت چې سړی په خپل نس راولل موږ ټول افغانان خوندي هلته بنجان دي په کراچی کې لاهور کې اسلام آباد کې مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې په طالبانو لور پور چارواکو باندې درجه خو نور باید چوپاته نه شي او د طالبانو د پاکستان پر ضد باندې ژغ پورته کې او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناسي په هغه باندې ژغ کوم نور باید ته هم چوپاته نه شي دروازه باندې کې راس افغانستان ته
لدا شي دایمه پیغام نشر سي د یاندلو د ولسوالي مکمل روډ کله وخت طالبانو جمهوریت واخو طالبانو خراب کړی ولو وس بیت نه جوړېدو چاري نسته اره ورسته کورونه کیږي مړی پی کیږي وای ما هله د سیده لغټ چارواکو سره شریک یو د اندل ولسوالي رو جوړ کی چې خدمت اندل ولسوالي ته نه رسوي.
زاد زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیری ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او مېری چلن کیږي. دلته تقریبا د امارت فراتک سره دوس یو پنځه اویا یا تر پنځه اتیا پورې شاوخوا هغه علما چې د جوکا په سره امامتونه درلوده یا په دارالعلوم کې امامان و استادان و یا په نورو مکاتبو کې استادان و دا ټول منفق شوي دي. اوس هیڅ وظیفه نه ورکوي. کله چې وظیفه پیدا کې استلام د امنیتي ملي د خواڅخه نور جوابيږي د استخباراتو ریاست ته خواڅخه کله سی بیا جواب هم سی پر استلام باندې دالي کړي چې دا سیاسي مجرم دی ځکه دی په تیرې ادارې کې کار کړی دی. نو دا که په ټول افغانستان کې هم دا سیاسي خصي خبره ده او کچیر نه نو دا یوازې په زابل کې دا خو بیا د یو با مو دوه هوا او خبره ده. نو دې ته باید د مشرتابه د خواڅخه هدایت وسی
ازادي رادیو ته خوګیاست رادیو ترڅنګ زموږ خبرونه زموږ پر وی پړنه هم لوستلای او اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام او هم دا ډول د ټولنیزو رسنیو لاري هم زموږ خبرونه تعقیبولای شي. کولای شي فیسبوک، انستګرام او ټویټر کې د ازادي رادیو تایید شوی پانی پیدا کړئ، تعقیب کړئ او لدې لاري لټولو خبرونه او خبرونه چې خپریږي.